په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له فرخندې اسد اور.
په سوات کې په لومړي ځل د پولیسو د روي خلاف د شکایتونو د درجولو مرکز پرانستل شوی دی. د کوهستان په داسو سیمه کې د یو غر د نړیدو په پیښه کې اته مزدوران مړه شوي دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه راپورونه رد کړي چې ګینې د روسي ولسمشر سره یې تعلقات وو. د خبرونو تفصیل. د سوات په سیدو شریف کې تیر ورځ د پولیسو د روي خلاف د شکایت درچولو لومړی مرکز پرانستل شوی دی. د ملکن د پولیسو مشر ډي آی جی محمد سعید خان وزیر ته دغه مرکز د پرانستې پر وخت مشال ریډیو ته وویل د داسې مرکزونو د پرانستلو مقصد دا دی چې پولیس د خپلو اختیاراتو غلط استعمال ونه کړي. محمد سعید زیاتوي
چې لکه چې څوک درنه پیسې غواړي پولیس والا نو ته دغه فورن کمپلینټ کوي شي ته پولیس نیولې په هغه سره بيجا کې پروتي یا ستا رور زوی بچي پروتي نو په هغه کې اسکی کمپلینټ کوي شي کچر ته فزیکل ټارچر شوی وي او د دې نه علاوه د پولیس سره ریلیټډ چې څومره هم کمپلینټس دي ته د کمپلینټ افس تر سره.
ڈی آئی جی ملکن دا هم ویل په دغه مرکز کې به یو پولیس افسر ناست وي او د خلکو شکایتونه به درج کوي او خلک ته ایمیل او موبایل پیغام یا میسج په ذریعه هم خپل شکایت لیکلی شي. د خیبر پختونخوا د کوهستان داسو سیمه کې د یو غرد نړیدو له وجې ته مزدوران مړه شوي دي. د کوهستان د پولیسو مشر ډي پي او عبدالصبور مشال ریډیو ته ویلي په خطر شپه هغه وخت مخې ته راغله چې دغه مزدوران د داسو پاور پراجیکټ چې د یوې چینایي کمپنۍ سره د کارکوونکو مزدوران یې واپس کوملي سیمې ته تلل چې د کراکورم پر لویا لارې یې په ګاډي د غر ملبرا پرېوته چې له وجې په ګاډي کې سپاره ته مزدوران مړه شوي دي. بلخوا د سیمې خلک وایي چې د چاینا پاور پراجیکټ او سی پیک لاندې په روانو منصوبو کې د مزدورانو د ژوند خوندي ساتلو او نورو حفاظتي مسلو ته هیڅ پام نه ورکول کیږي. د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اړه د ایون فیلډ ریفرنس کې د سزا د ختمولو په اړه د اسلام آباد های کورټ فیصله په خپل ځای وساتله او د دې پر ضد د نیب اپیل خارج کړ. فیصله د جنوري پر 14 د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د قاضیانو 15 کسیزه ډلې وکړه. تیر کال د سپتمبر په 19 د اسلام آباد های کورټ ته ایون فیلډ په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته غلور مریم نواز او زوم کیپټن محمد صفدر ته د احتساب عدالت سزاګانې وزنډولې او درې واړه یې له زندانه خوشې کړل. قومي احتساب ادارې د اسلام آباد های کورټ د دې پریکړې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل کړی وو. د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو د پرونی فیصلې هرکلی کړی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر شاهد خاقان عباسی ویلی قومی احتساب اداره یا نه باید د وزیر اعظم عمران خان له خور علی ما خان سره په بهر هیوادونو کې د هغې د جدادونو په اړه حساب کتاب وکړي. شاهد خاقان عباسی د جنوري په 14 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل نیب د مخالفو سیاسي ګوندونو پر ضد کار کوي خو د واکمن ګوند تحریک انصاف ته غړو پر ضد هیڅ نه کوي.
د علی ما خان کیس په مریم نواز د جوړ شوي کیس نه لس چنده بهتر دی. له مریم نواز نه د جایدادونو په اړه پوښتنې وشوې. که د علی ما خان په بهر ملکونو کې جایداد وي نو ولې ترې پوښتنې نه کیږي؟ قانون د هر چا لپاره یو شان وي، که څوک د وزیر اعظم خور وي او یا نه.
بلخوا پیپلز ګوند او نورو مخالفو سیاسي ګوندونو هم ویلي باید د علی ما خان نه په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه پوښتنې وشي. علی ما خان تېره ورځ د سپریم کورټ بهر میډیا ته ویل دغه جایدادونه یې د خپل ګټې په پیسو اخیستې دي. پاکستانی مطبوعات لیکي هغه په دوبۍ او امریکا کې کورونه او ځینې نور جایدادونه لري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کورمه کې په مارکیټونو او دکانونو کې د بجلی میټرې لګول پیل شوې دي او اوس په خلک د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو غوندې هره میاشت د بجلی بلونه جمع کوي. دا خبره د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین تېره ورځ مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه
تاسو فیډرل ګورنمنټ مله ته یو ډیسیژن کوي یو پالیسی به مطلب زده ته ټوله ټرایبل ډیسټریکټ پاره ور کوي چې آیا دوی ډومیسټک میټرې مله ته لګوي یا نه لګوي. کنه خو بهرحال کمرشل او انډستریل ته مو ته آرډر دي چې دغه ته میټرې ولګوي.
د سیمې د بجلی محکمه وایي تر اوسه یوازې په ساده ښار کې تر 400 زیات بجلی میټرې لګولې دي. بلخوا خلک وایي په سیمه کې د بجلی د سخت لوډ شیډنګ سره مخ دي او باید حکومت لومړی دغه مسله حل کړي. د کابل امنیه کمانډانه وایي په کابل کې تیر ماښام په بمی چاودنه کې 4 تنه وژل شو او 9 تنه ټپیان دي. د کابل د امنیه کمانډانه ویان بصیر مجاهد زیاتوي په وژل شو کې 3 پوځیان دي او د 23 ماشومان او 12 میرمنو په شمول تر 9 کسانو پورې د پیخې ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش مشال ریډیو ته تیر ماښام ول پیخه د کابل جلال آباد په لوی لار واقع ګمرک تنګ دی د گرین ولج په نوم د بهرانیانو په کیمپ کې شوې ده. شوول په گرین ویلج ته موټر بم تراګریز برید شوی او سیمتا د ځانګړو ځواکونو تر رسیدو وروسته اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغو پښتنو چې ګینې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اړیکې لري په ځواب کې ویلي کله یې هم د روس لپاره کار نه دی کړی. د جنوري پر 14 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د ولسمشر ټرمپ دا بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې تېره اونۍ د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو راپور کې راغلی وو ټرمپ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خپلو خبرو د پټولو لپاره غیر معمولي حد پورې تللې. بلخوا نیویارک ټایمز ویلي چې بیا یې په 2010 کال کې په دې اړه پلټنې پیل کړې وې چې آیا ولسمشر ټرمپ په دغه کال د بیورو د مشر د لرې کولو وروسته د روسي ګټو لپاره کار کړی و کنه. دا مبینه پلټنې بلاخر د خصوصي کونسل رابرټ مولر لخوا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو وړاندې د ولسمشر ټرمپ د روس سره د تعلقاتو په اړه د مجرمانه تحقیق برخه وګرځېدې. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ بیې او موسم حال اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ او 3 پیسې خرڅې کیږي او په 1.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.5 روپۍ او 6 پیسې او په 1.8 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.85 روپۍ او 3 پیسې او په 1.6 روپۍ. یو درهم په 10 روپۍ او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 10 روپۍ او 10 پیسې او په 10 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ 10 پیسې او په 1 روپۍ 10 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 370 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 310 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به هم پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 12، بنو کې 2 او 19 او په کوټه کې منفی 4 او 19 وي.
نمشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د ملکن د پولیسو مشر ډی آی جی محمد سعید خان وزیر ویلی د صوبې پټولو ضلعو کې یې د پولیسو ضد شکایتونو جمع کولو لپاره د مرکزونو جوړولو چارې پیل کړې دي.
په هب سی ویجا کې پروت دی د پولیس سره ریلیټډ چې څومره هم کمپلینټس دي ته د کمپلینټ آفس ته رسوي.
د قبایلی ضلعو د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي د دوی تعلیم محکمې ته د اجازه باید ورکړل شي چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې د وفاقي حکومت تر انتظام لاندې کار وکړي.
صبح خپل ملازمین نشي سنبالا ولای د فټا په د زرګونو ملازمین د بسنګ سنبالای.
او پرون په جلال آباد کې ځایی دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د افغانستان د جګړې پر خپل خواو غږ وکړ چې نور له جګړې لاس واخلي.
د خدای خاطر وکړي د خپل شخصي ګټو تیر شي نور د دغه مظلوم ملت په حال باندې رحم وکړي.
پر یو شمېر نورو سیمایزو همدار نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود ملکنډ ویژن د پولیسو مشر ډی آی جی محمد سعید خان وزیر ویلی دوی د صوبې پټولو ضلعو کې د ځانګړو مرکزونو جوړولو چارې پیل کړې چې خلکو کولی شي د پولیسو ضد خپل شکایتونه پکې جمع کړي. نوموړي پرون د سوات په سیدو شریف کې دغه یو سنټر له پرانستو وروسته مشال لیډو ته وویل دوی به یقیني کوي چې عام وګړي د پولیسو له لاسه ونه کړيږي. د سیمې خلکو ته حکومت پر دې ګام خوښي ښکاره کړې خو هیله هم ښودلې چې د پولیسو ضد د دوی پر شکایتونو به ژر کاروایی کیږي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
ڈی آئی جی ملکن محمد سعید وزیر د شکایتو دفتر پرانستی په محال خبریالانو ته وویل چې دغه رنګ سنټر به په ټوله صوبه کې پرانستی کیږي چې پکې به یو اعلی پولیس افسر د ولس شکایت درج کوي. دوی ویل چې مقصد دی د پولیسو لخوا د اختیاراتو ناجایز استعمال بندول دي.
چې لکه چې څوک درنا پیسې غواړي پولیس والا نو ته دغه فورن کمپلینټ کوي شي ته پولیس نیولې په هغه سه بیجا کې پروتي یا ستارور زوی بچې پروتي نو په هغه کې اسکی کمپلینټ کوي شي کچر ته فزیکل ټارچر شوی وي او د دین علاوه د پولیس سره ریلیټډ چې څومره هم کمپلینټس دي ته د کمپلینټ افس سره سوي
د پولیسو لخوا شکایت دفتر پاړه یو مشر سید خطاب وای چې دا ګام د ستاینې وړ دی ځکه چې پولیس څخه عام ولس یو شپیر شکایت لري.
سسٹم پکی جوڑ سو چہرہ کا پولیس تا تنگ گئی نو تب سی چل گئے منت خدا لار نو معلوم دا یو پروگرام شروع شو منگ پتی خوشحال شو آلن کے تقریباً چی ٹول ضلع پہ خوشحال شو.
شکایت دفتر تا ورغلے یو زلمے خواجہ عرفان وئی چوڑان دی ہم دغرنگا شکایت دفتر موجود دی ولی پولیس دی دولس پہ شکایتی رپورٹ عملی کارروائی ہم یقینی کڑی
دا مخکم شو جی پکار دار چی پدی باندی عمل وکڑے شی او منگا مخکم کمپلین کڑی خو پاگی باندی با عمل نہ کیدو کمپلین خو منگ بو کو پکار دار چی پدی باندی عمل وکڑے شی او کار پہ مخی تروان شی جی.
بلخوا پولیس وای چی ولس خپل شکایت د ای میل او میسج پہ زیر ہم درج کولے شی او دغه شکایت جاج با دا پولیس و اعلی چارواکی اخلی او دو متاثره کس اطمینان به کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د قبایلی ضلعو د سکولونو د استادانو اتحادیې مشرانو د دوی د تعلیم محکمې د خیبر پختونخوا له هغې سره د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د سکولونو د استادانو پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د دوی محکمې ته د تر 50 کلونو تر وفاقي حکومت لاندې د کار کول ځانګړې اجازه او حیثیت ورکړل شي. دا چې دوی دا غوښتنه ولې کوي د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
دا گل پورس پیخور پریس کلب کی یو خبری غنڈتا دا وینا پا محال دا قبالی استادانو دا اتحادی مشر نصیر شاہ افریدی اوائل چاگوی دا فاٹا پا خیبر پختونخوا کی دا زمکی دو خلاف ندی خو غواری چی دا پخوانی قبالی سیمو دا پارا دا تعلیم دا محکمی ڈائریکٹریٹ تر 50 کال پوری نختمی گی او دا قبالی استادانو او سکولون دا پارا مالی پنگا امرستی دا وفاقی حکومت نورتا ملاوی گی. دا قبالی استادانو دا اتحادی مشر زیادہ تکلا چی خیبر پختونخوا سکولونو او کالجونو کی دا استادانو دا پارا سروس سٹرکچر او دا پروموشن طریقہ کار موجود دی او دا پخوانے قبالی سیمو دا پارا خواہشا 15 ملازمین پا صبح کی دا زم کی دو رستو با حس ترقی نمیلاوی گی. نصیر شاہ ویل چی تعلیم دا پر مختق دا پارا دی پا دا غزلو کی نور گامونا ہم پور تکلی شی
منگ دی خپلو استادانو او دی خپلو معشومانو فکر لرو سی کم فند دی اغب پا جون کی ختم شی په نوی مالی سال کې صبح خپل ملازمین نشي سنبالا ولای د فټا په د زرګونو ملازمین د به څنګه سنبالای.
نصیر شاه افریدی وویل چې د ترخګره او د بدمنې په وجا په خوانی قبالی سیمو کې نه صرف د سکولونو کمی دی بلکې د سکول د ماشومان شره هم کم ده او په کار ده چې د نوی سکولونو سره سره په نوی ضلعو کې استادان هم د دغه سیمو نه برتی کړی شي. دغه شان هغه وویل چې د پښتونخوا په خو سکولونو کالجونو او پوهنتونونو کې د قبالی زده کوونکو د پاره د محسوس کوټه هم برقرار وساتل شي
چونکی هلته مخکې نه تعلیم فقدان دی او اوس په باندې دغه کوټه سیستم هم بند شو نو اېدې نه موږ ماشومانو مزید تعلیم لا غټ نقصان ورسېدو د موږ ماشومان به مخکې څنګه ځي.
دا مامن ضلع نه د قبالی استادانو د اتحادی صدر مرجان علی ممند وویل چې د دوی د اتحادی مشرانو د پښتونخوا د تعلیم مشیر ضیاء الله بنگش سره هم ملاقات کړی دی او هغه د خپل تحفظاتو نه خبر کړی دی خو کچره د فاټا د تعلیم ډایریکټریټ ختم کړی شو نو دوی به نه صرف احتجاج کوي بلکې عدالت ته به هم د دې خلاف ځي.
زمنګ غوښتنه دا ده چې زمنګ ریجنل ډایریکټریټ دی په ځای پاتې شي او دا چرته اونش مونږ به سکول د بندولو نم چې کوم د ډډه نه کوو ځکه چې زمنګ یو خپل تشخص ته او مونږ به عدالت تم جو په دې مونږ سټی رالو.
دا قبالی استادانو د اتحادیې مشرانو زیاته کړه چې دا فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کې دروستو دی وړې وړې محکمې د صوبې د انتظام لاندې راوستې شي او دا تعلیم او د سیاحت محکمو ته دی تر 50 کالو پورې گڑے حیثیت کے دا کار کولو اجازت ورکلی شی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د قبایلی ضلعو مشران وایي د سیمې پر معدنیاتو لومړی حق د دوی دی او د هغو د لټولو او راستلو ټول واک اختیار هم باید له دوی سره وي. ځینې قبایلي مشران دا هم وایي چې د سیمې مدنیات په غیر قانوني لارو د هیواد نور برخو ته وړل کیږي. بلخو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د مدنیاتو په قانون کې بدلون راولي او د ټکی ته به ځانګړی پام کوي چې د سیمې د مدنیاتو ګټې ځایي ولس ته ورسي. تفصیل د فرخندې اسد پر رپورټ کې.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملای غړی بهادر خان وایي د قبایلي ضلعو ټول مدنیات چې پکې زیاتره ماربل شامل دي پنجاب ته وړل کیږي او زیاتره لوی ټیکې د نورو صوبو خلکو ته وړل کیږي.
نظامیه شولا دا پوجان شو دا جنگرترین غل شو بس دا باجوړی ته دغه شینه تقریبا ختم کړی دی. سره میلاو دي کنه بل ماربل او څومره مدنیات چې دي دا باجوړم په دقه طریقه باندې خوري دا که په سلارزو کې وو که په مامون کې وو که په مومن کې وو که په چارمن کې وو
د مومندو ته زیارت تماربلو ته درنګ په اړه د سیمې یو ځای مشر ملک فردوس خان وایي د زیارت تماربلو غرد د 1300 میاشتو راهیسې بند او خلک بیروزګار دي.
دا درنګ زیارت باندې څلور یا پنځه میاشتې وشولې د خلکو د بارود نور کړی کېږي په دغه ذریعه باندې دا کان سردولی شي. کېدای شي مومند کوم دا خبره شي چې دا یو قسم له دې پیا قبضه لګول غواړي یا دغه رنګ په نورو ضلعو کې شکو مثلا د پوزیرستان کې په خیبر کې او پنجاب لیول کې بلون کېدای شي دلته زموږ سم دا طریقه کار وشي. دا یې رسته شته بالکل مونږ یې بېخو به داسې زموږ د دې ټیم کې یو قانون نشته دی. نه د پاکستان په تاریخ کې د دنیا په تاریخ کې به دا یو خطر بس دی هغه نوم دی
د وزیرستان یو ځای مشر ملک خان مرجان وزیر وایي په خوانیو حکومتونو د فاټا ټول وسایل د خپلو ګټو لپاره استعمال کړل او قبایلو ته هیڅ ګټه ونه رسیده. نوموړی وایي اوس یې پر خپلو وسایلو د خپل حق لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
مدنیاتو نه بورې ډاکې راوړې دا اسلام آباد ته ورسېدې او جنگیر ترین ته په کور کې وزیرستان کې دا کرومایټ صفو سونه کوي. نو موږ مخکېم د دې سیاسي واکدارانو د لوټ مارنا ډېر سخت تنگ شوو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د مدنیاتو وزیر امجد علي وای د نورو سیمو غوندې د قبایلي ضلعو د مدنیاتو د راوستلو کار هم د قانون لاندې کیږي.
کوم اکشن دی هغه خو ډیفینټلی پای کې ټول پاکستان خلک یا ورسیز پاکستاني ټول یې ساتي چې د یو مطابق چې څوک بیا ته بولی ورکړي که هغه د پنجاب سړی که د سندي که هغه زموږ لوکلي هغه ته ملوي. نو اوس د اکټ کې مونږ لکه امینډمنټ کوو که فرض کا یو سړی چې چا ځمکه یا د چا لاغې هغه فرض کا بزرف کوي هغه سره اکوپمنټ سي د هغه سره دغې وسایل نو کوشش دا کوو چې هغه ته فرسټ پرایورټي ورکړو. زموږ خپل مشران چې دي هغه فیسیلیټیټ کوو د هغوی درګاه د هغوی جلسه عام چې کوم دی کوم زموږ روایتي دغې دي.
د فاټا د سیډنیز مرکز یا فاټا ریسرچ سینټر تر مخه په قبایلي ضلعو کې 19 مختلف معدنیات دي چې پکې تانبا، مینګنیز، کرومایټ، خام اوسپنه، تیل، گیس، کوئلہ، جپسم، ماربل، ڈولومائٹ اور مختلف نور قیمتی کانی شامل دی.
مشال ریڈیو تاسو د پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبری.
په کورمه کې د بجلی محکمې د خلکو په دوکانونو کې یا دغلته په بازارونو کې د میټرو لګولو چارې پیل کړې دي. چارواکي وایي اوس په خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په څیر د کورمه خلک هم د بجلی بلونه جمع کوي. ځایي مشران وایي که حکومت غواړي چې د پخوانیو قبایلي سیمو د اصلاحاتو عمل کامیاب شي نو اول باید هلته د بیا بادای صحت او تعلیم په برخو کې کار وکړي. طارق اورگزے معلومات راکوي.
په کورما کې اوس په د ضلعو په شان په باقاعده توګه هلته له خلکو د بجلی بلونه اخیستل کیږي. دغه خبره د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین مشال لډیو ته وکړه. ابرار حسین وایي په سیمه کې د بلونو اخستو پیل دوکانونو او مارکیټونو ته د بجلی میټرې په لګیدو یې کړی دی. د بجلی محکمې مشر زیاتوي چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې تر ورګړ کېدو وروسته اوس په هر میاشت بل ادا کولو په صورت کې دوی هلته ځایي خلکو ته بجلی ورکوي.
ڈیسیژن کہی وہ پالیسی پہ مطلب زیادہ تو ٹولا ٹرائبل ڈسٹرکٹ پارا گر کہی چاہے دوئی ڈومیسٹک میٹر ہی مطلب اتنے لگے یا نہ لگے کا نا آگا کوئی خپل سبجیکٹ ہے
معلومات تر مخه په صداخار کې بجلی محکمې د میټرو لګولو عمل دوه میاشتې وړاندې شروع کړی چې تر اوسه هلته تر 300 زیات میټرې ولګول شوې. د بجلی دا میټرې به د الیزو، بګن او نورو بازارونو نه علاوه سرکاري ودانو ته هم لګول کیږي. په بڑا چنار ښار کې لوړان دی یو لسوا د بجلی میټرې دکانونو او مارکیټونو ته لګیدلې دي او هلته خلک بجلی محکمې ته یو محسوس بلونه هم ورکوي. بلخوا په دغه اړه د بڑا چنار ځای مشر ابرار حسین جان توري وویل په داسې حال کې چې د سیمې په ځینو ځایونو کې په ورځو ورځو بجلی نه وي څنګه به خلک د بجلی بلونه ورکولو ته تیار شي. ځایي مشر زیاتوي چې حکومت دې هلته داسې ګامونه په وچتولو کې جلدي نه کوي ځکه چې له دغې سره د اصلاحاتو عمل کمزوري کېدای شي. ابرار حسین جان توري دا هم وویل حکومت ته پکار دی چې لومړی دې په سیمه کې د بیا آبادۍ تعلیم او صحت په څانګو کې اصلاحات وکړي.
په دې علاقه کې ایم پی ګان نوي راغلي، نظم الله تحصیل نظمان او اختیارات لاندې پوری نوي راغلي او ټولو نه اهم خبره ده چې ان ایف سی کوم 100 بلین روپۍ کومه خبره کېږي هغه چې څو پورې دغه علاقې ته موو نه دي شوي نو د دغې علاقې تعلیم صحت او نور ضرورتونه چې کوم دي هغه پوره کېدل ډېر مشکل کار دی. نو حکومت ته پکار دی چې قبایلي ولس باندې شروع کې د بجلی میټر او حوالې سره بوج ونه چوي. دا یوه یقیني خبره ده چې د اصلاحاتو
د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منظورېدو وروسته قبایلي سیمې قانونا په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې دي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسې، د سهار لنه هو، د ماښام تر شپږو.
د پاکستان سپریم کورټ پرون د هغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په ایون فیل نومي مقدمه کې د سزا ختمېدو په اړه د اسلام آباد های کورټ فیصله پر ځای وساتله او د احتساب ادارې یا نیب اپیل یې خارج کړ. دا امر د های کورټ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ 15 کسیزه بینچ وکړ. د مسلم لیگ نون تر څنګ یوې بلې اپوزیشن ډلې پیپلز ګوند هم د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی کړی دی. تفصیل د ظفر خان په رپورټ کې.
تیر کال په ستمبر کې د اسلام آباد های کورټ ایون فیلډ په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د احتساب عدالت سزاګانې وځنډولې او درې وړۍ له زندانه خوشې کړل. قامی احتساب ادارې د اسلام آباد های کورټ د دې پریکړې په ضد په سپریم کورټ کې اپیل کړی وو چې پرون سپریم کورټ خارج کړ. د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو د پریکړې هرکلی کړی دی. د یاد ګوند مشر شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دیوایستری محکمه د های کورټ لخوا د ضمانت فیصله په ځای وساتله. موږ په دې د سپریم کورټ مننه کوو چې دا فیصله یې وکړه. د نواز شریف لور مریم نواز هم د سپریم کورټ په پریکړه خوښي څرګنده کړې. نوموړي پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ریښتونی خوشحالي به په هغه ورځ وي چې پلار یې له زندانه بیرته کور ته ورشي. قانون پوه شهاب الدین وایي د سپریم کورټ د دې ګام سره هغه تاثر کم شو چې ویل کېدل عدالت په سیاست کې ښکېل شوی او د ځانګړي سیاسي ګوند په ضد فیصلې کوي.
سپریم کورټ په خپل دا وخت کې یو متنازع حیثیت اختیار کړی دی. په داسې حال کې دا غوی د طرف نه دې خبرې اظهار چې دنیوي فیصلې په انصاف باندې کوي یا د سیاسي عمل حصہ نه جوړي کې نو زما په خیال دا یو خطا سور دی. خبره ده
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر پریکړه د قانون سره سم بللی. فواد چودري پرون په ټویټر لیکلی، د دې پریکړې سره په عمل کې هیڅ بدلون نشي راتلی. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د سپریم کورټ په ګام خوښي څرګنده کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ په 2018 میلادي کال کې نواز شریف د پارلمان څوکۍ ته نه اهل کړ او د احتساب ادارې ته یې امر وکړ چې د نوموړي په اړه درې مالی قضیې وڅېړي. په دې قضیو کې یوه یې د لندن په ایون فیلډ کې د څلورو قیمتي کورونو لرلو وه. د احتساب عدالت د همدې تورونو په تور د تیر کال جولای په 6 نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر ته د بند سزا واوروله او هغوی یې زندان ته ولېږل چې وروستو درې واړه په ضمانت خوشې شول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د خور علیمه خان د جایدادونو د پلټنې او د نوموړي د احتساب غوښتنه کړې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي که نائب د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو احتساب کوي نو باید وزیر اعظم د خور هم وکړي. رپورټونه وایي علیمه خان په دوبۍ او امریکا کې جایدادونه لري. نوموړي بیا وایي جایدادونه یې په خپلو ګټلو پیسو اخیستي دي خو اپوزیشن ګوندونه پر نوموړي د درغلۍ تور پورې کوي. تفصیل بیا هم له ظفر خان اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهنما شاهد حقان عباسی ویلی قامی احتساب اداره یعنی باید د وزیر اعظم عمران خان له خور علی مخان سره په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه حساب وکړي. شاهد حقان عباسی بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې پر نیب تور ولګوو چې د اپوزیشن ګوندونو په ضد کاروایی کوي خو د واکمن ګوند تحریک انصاف د غړو او پلویانو په ضد هیڅ نه کوي.
د علیمه خان کیس په مریم نواز د جوړ شوي کیس نه لس چنده بدتر دی. له مریم نواز نه د جایدادونو په اړه پوښتنې وشوې، حساب ترې وغوښتل شو، هغې ټول جوابونه ورکړل. که د علیمه خان په بهر ملکونو کې جایداد وي نو ولې ترې پوښتنې نه کیږي؟ نائب نواز شریف او شہباز شریف او مریم نواز زندان تا چوی، خدا علیمه خان پاړه هیڅ نه کوي. قانون د هر چا لپاره یو شان وي، که څوک د وزیر اعظم خور وي او یا نه. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي هم د علیمه خان د جایدادونو د پلټنو غوښتنه کړې. د یاد ګوند رهنما سید غنی پرون خبریالانو ته وویل که علیمه خان پیسې له قانوني لارې ګټلې وي نو د پټولو کوشش یې ولې کوي. بل لور ته علیمه خان پرون سترې محکمه کې پیښ شوه. په دې موقع نوموړی خبریالانو ته وویل ځینې پیسې ورته له مور پلار پاتې شوی او پاتې په خپل ګټلې دي. دا وایي دا زما د خپل ګټې وټې پیسې دي. شل کاله مې کار کړی دی، چې ښځه کار کوي نو مسخرې ورپورې کیږي. علیمه خان دا تورونه رد کړل چې ګنې جایدادونو لپاره ورته عمران خان پیسې ورکړي. علیمه خان د وزیر اعظم عمران خان سکه خور ده. په وروستیو کې معلومه شوی چې هغه په دوبۍ او د امریکا په نیو جرسی کې د کروڑونو روپو جایداد لري. د عمران خان مخالفین تور لګوي چې علیمه خان جایدادونه د شوکت خانم کینسر هسپتال لپاره په ورټولو شو خیراتي پیسو اخیستلې دي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز، لنډې صفې 2110
ننګرهار کې دینی عالمانو قومي مخبرو پرون په رسنیز کانفرنس کې د افغانستان په جګړه کې لښکېلو ډلو وغوښتل چې افغان وژنه بنده او دایمي سوله وکړي. د مشرانو د سیمې پر ولسونو هم غږ وکړ چې د جګړې د خاتمې په غوښتنه کې له دوی سره ملګری شي. باز محمد عابد رپورٹ راکوي.
په دغه رسنیز کانفرنس کې چې د جنوري په 14 نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې جوړ شوی و، دینی عالمانو او قومي مخورو په دولت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور جنگ بس کړي او د سولې په ټغر سره راټول شي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا په استازیتوب مولوي حبیب الله جلال آبادی په دغه رسنیز کانفرنس کې وویل
د امن او د صلح د پاره مونږ د ننګرهار ولایت ټول علما کرام قومي مشران د دواړو جوانبو نه خواس کوو دی مظلوم ملت باندې رحم کوي. را شهیدا د اور او د غم دا ټغر د دې مملکت او د دې خاورې نه راغون کو او خپل میز کې سره د اتفاق او اتحاد لاس ورکو.
مولوی محمد متوهر په جنگ کې په خکیلو ډلو غږ وکړ چې نور دي زموږ په خویندو او میندو رحم وکړي.
هغه میندې زمن چې حی علی الصلاح حی علی الفلاح وسره پاسیږي او د الله تعالی ته عبادت شروع کوي ټول ورځې په ژړای.
قومی مشر اجی وارس خان وویل جنگ ورته کندی او یتیمان پریخی او د دوی اقتصادی ذهنمن کړی دی.
مونږ ولسونه علما کرام په دواړو طرفونو باندې چې په جنگ کې خیل دي په دوی غږ کوو چې د خدای خاطر وکړی نور د خپل شخصي ګټو شخصي قدرت طلبیو تیر شي نور د دغه مظلوم ملت په حال باندې رحم وکړي.
په دغه رسنیز کانفرنس کې دینی عالمانو او قومي مخورو په حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې په برخه کې دی په بهرنیو باور نه کوي. د دینی عالمانو یو کمیټه دی جوړه کړي چې وسلوالو طالبانو ته د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې قناعت ورکړي چې بین الافغانی سولی تغاڑک کیگ دی. باز محمد عبید، مشال راڈیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی پا پی خور کی دا غرمی دولس نیمی بجے شوی دا خبرونو لنڈیز لفرخندی اسد آورو
د سوات په سیدو شریف کې تیر ورځ د پولیسو د رویې خلاف د شکایت درجولو لومړی مرکز پرانستل شوی دی. د ملکنډ د پولیسو مشر ډی آی جی محمد سعید خان وزیر د دغه مرکز د پرانستې پر وخت مشال ریډیو ته وویل د داسې مرکزونو د پرانستلو مقصد دا دی چې پولیس د خپلو اختیاراتو غلط استعمال ونه کړي. د خیبر پختونخوا د کوهستان د اسو سیمه کې د یو غر د نړېدو له وجې اته مزدوران مړه شوي دي. د کوهستان د پولیسو مشر ډی پی او عبدالصبور مشال ریډیو ته ویلي پیښه تیره شپه هغه وخت مخې ته راغله چې دغه مزدوران د داسو پاور پراجیکټ په نامه د یوې چینایي کمپنۍ سره کار کوي. واپس کوملي سیمې ته تلل چې د کراکورم پر لویه لار یې په ګاډي د غر ملبه راپریوته. د پاکستان سپریم کورټ د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په اړه د ایون فیلډ ریفرنس کې د سزا د ختمېدو په اړه د اسلام آباد های کورټ فیصله پر ځای وساتله او د دې پر ضد یې د نیب اپیل خارج کړ. د پاکستان پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مرکزي مشر شاهد خاقان عباسی ویلي قومي احتساب اداره یا نیب باید د وزیر اعظم عمران خان د خور علیمه خان سره په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه هم حساب کتاب وکړي. په کورمه کې په مارکیټونو او دکانونو کې د بجلی میټرې لګول پیل شوي دي. اوس په خلک د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو غوندې هر میاشت د بجلی بلونه جمع کوي. دا خبره د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین تیره ورځ مشال ریډیو ته وکړه. د کابل امنیه قومندانې وایي په کابل کې تیر ماښام په بمی چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او نوي تنه ټپیان دي. د کابل د امنیه قومندانې ویان بصیر مجاهد زیاتوي په وژل شوو کې درې پوځیان او د درویشتو ماشومانو او دولس میرمنو په شمول تر نوي کسانو پورې د پیښې ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو پښتنو چې ګینه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اړیکې لري په جواب کې ویلي کله یې هم د روس لپاره کار نه دی کړی.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له رابعه اکرم خان اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د مالی کال نیمې نه زیاته موده تیرېدو باوجود وفاقي حکومت خیبر پختونخوا ته د بجلی او بقایجاتو په مد کې تر اوسه پورې خپل برخه نه ده ورکړې. ادارې زیاتوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سوزلي وفاق ته د بجلی منافعه او بقایجاتو د ملاوېدو هیله کړې وه، خو د دې وفاقي حکومت رویه هم د تیر حکومتونو نه مختلفه نه ده. ادارې اخیره کې لیکي یو ښه حکمت عملي به دا وي که صوبایي اسمبلی نه یو متفقه قرارداد منظور کړی شي او د دې لپاره د صوبې سیاسي مشرولي هم فشار اچولی شي. جنگ ورځپاڼه د پاکستان پیپلز پارټي د یو مخکښ خورشید شاه په حواله وایي چې وزیر اعظم عمران خان ویل چې د هر چهارشنبه په ورځ په پارلمان ته راځي، خو پنځه میاشتې تیرې شوې وزیر اعظم عمران خان پارلمان ته رانغلو. ادارې په وینا چې سید خورشید شاه په تیر حکومت کې هم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ویل چې پارلمان ته اهمیت ورکړي ځکه چې د جمهوریت سرچشمه پارلمان وي، او پارلمان ته اهمیت د نه ورکولو نتیجه د هغه په حق کې به سمه نه وي او حالاتو دغه پیشنګویي سمه ثابته کړه. ادارې زیاتوي چې د وزیر اعظم په حیث سید یوسف رضا ګیلانی پارلمان کې د حاضرۍ مثالی ریکارډ جوړ کړی و چې له وجې اقامي معاملو کې د پارلمان کردار مؤثره و. وزیر اعظم عمران خان له هم د خپلو لوزونو مطابق د ادارې ته اهمیت ورکول پکار دي او خپل حاضري دې یقیني کړي ځکه چې د ملکي سلامتیا او د قومي اتحاد او یووالي دغه یوازینۍ لار ده. نوای وکړ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د نوي کال په شروع کې ګرانې ولس مشکل سره مخ کړی دی. په دې لړ کې د شماریاتو محکمې تیر اونۍ خپل یو رپورټ کې ویلي چې د روانې میاشتې په وړومبۍ دوه اونو کې په ګرانۍ کې 0.4% اضافه شوي. ادارې وایي تر اوسه پورې دوه ځل د ډالر نرخونه اوچت کړی شول، دوه واړه بچتونه وړاندې کړی شول، پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه وشوه، او دوه ورځې وړاندې د ژوند بچ کولو دوایانو په شمول نورو دوایانو په نرخونو کې 10-15% پورې اضافه وکړی شوه. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې ولس د حکومت لاړخه د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه علاوه هیڅ ورنه کړی شول. دری په وینا چې ولس خپل غربت ګرانه او د خپل مسلو نه تنگ شوی وو، نو عمران خان ته یې ووټ ورکړو باید چې وسه حکومت ولس اسانتیاوي ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لیکلي د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې دا غواد مرمنو ته باید برخه او رول ورکل شي. بلخانی یو ټایمز رسپانه یو لیکنه خبره کړې چې پکې لیکواله د خپل خور پاړوي هغه په سعودي کې د بشري حقوقو د خپل مبارزې لامل له خطرونو سره مخامخ ده. د دوړو لیکنو مهمه برخه له مجید بابر اورو.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې په هند کې جوړې شوې د هغه غونډې موضوع راخستې ده چې پکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ګډون درلودو. د سازمان په خبره چې کله په نوي دلی کې د غونډې ته کرزی خپل وینا پای ته ورسوله نو د تالار د ورشتو سوکونه یو پوښتنه وشوه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به د دغه هیواد د ښځو رول څنګه عملي کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې کرزی وویل چې په اند یې په دې بهیر کې په ځانګړې توګه د ښځو هیڅ رول نشته، خو چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله امن پر ځای شي او موافقه وشي نو بیا په کار ده چې د مستقبل په لوري تک په هغه بنیادونو وشي چې یو هیواد هر چاته مساوي حقونه او مواقع ورکولی شي. د سازمان په خبره خو بیا په بل ورځ کرزی د خپل ځواب نور تفصیل خپور کړو او وی ویل چې لازمه ده چې افغان میرمنې د سولې د پروسې برخه وي، خو د دې نه هم مهمه خبره دا ده چې د سولې د پروسې د نتیجو نه افغان میرمنې ګټورې شي او هغه ازادۍ چې د طالبانو د واکمنۍ نه پس افغان میرمنو ترلاسه کړی دي لمنځه لاړی نشي. د سازمان په خبره په دغه هیواد کې د بنیادی حقوقو لپاره خزو فعالانو تر کلونو پورې د هیواد په مستقبل کې د مساوي رول په اړه ډېری هڅې کړي او په افغانستان کې د منفي روایتو پر ضد سناسه لاسته راوړنې هم کړې دي، خو لا اوس هم ډېر کارونه پاتې دي. دا مهال افغان طالبانو سره د موجوده ولسمشر اشرف غني په مذاکراتي ډله کې درې میرمنې هم شامل دي، خو تر دا مهال طالبانو له حکومت سره خبرې نه دي کړې. بلخوا په نیویورک ټایمز ورځپاڼه کې په سعودي زندان کې د قیدی خزی لوجین الحتلول خور آلیا الحتلول یو مقاله لیکلې ده او زیاتوي چې د ګول په ورځ د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیا سعودي عرب ته په سفر ده. تمه ده چې چارواکو سره د شام، ایران او یمن په اړه خبرې وکړي او د وجلې شوي خبریال جمال خاشوکتی د قاتلینو په اړه تازه صورتحال معلوم کړي. خو د لیکوالې آلیا په خبره دې خبرې ډېره حیرانه کړې چې د مایک پومپیو په ایجنډا کې د دې د خور چې سعودي زندان کې صرف په دې وجه بندي ده چې د ښځو لپاره په دغه هیواد کې د برابرۍ خبره کوي شامل نه ده. د لیکوالې په خبره لوجین متحده عربي اماراتو ته د لوړو زده کړو لپاره تللې وه او د ابوظبي په سوربون پوهنتون کې یې د ټولپوهنې یا عمرانیاتو په څانګه کې د ماسترۍ لپاره داخله کړې وه، خو د تیر مارچ په میاشت کې کله چې هغې ګاډۍ چلولو امنیتي سرتیرو ودروله د هغې نه پسې په الوتکه کې کېنوله او د سعودي عرب ریاض ښار یو زندان ته یې بوتله. سوره دې پسې هغه خوشي کړه، خو په هغې یې د هیواد نه د بهر لو او پر ټولنیزو پاڼو د هغې د فعالیت بندیز ولګولو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا او ترکیې ولسمشرانو په شام کې د وی خوندی سیمې د رامنځته کولو په اړه خبرې کړې دي. دواړه مشران وروسته له هغې په ټلیفون سره غږېدلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې که په شام کې پر کوردي ملیشو چې امریکا یې ملاتړ کوي حملې وکړي نو اقتصاد به یې ورخراب کړي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د ټلیفون له لارې د سوریې په شمال کې په هغه سیمه کې چې په دې وروستیو کې له سخت دریځو وسله والو پاک شوې د یوه خوندي زوند رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیې د جمهوری ریاست دفتر ویلي چې دواړو ولسمشرانو په دې ټینګار وکړ چې د سوریې د سرحدي ښار منبج په اړه د لارې نقشې بشپړولو او هم دې ته اړتیا ده چې هغو عناصرو ته اجازه ورنکړل شي چې هڅه کوي له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان مخه ډپ کړي. ترامپ د تیر کال په دسمبر کې اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپل شوی او 2000 امریکایي سرتیري بیرته خپل هیواد ته ستنوي. له اردوغان سره د ترامپ له دغو خبرو مخکې هغه ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې که په سوریه کې پر کورد عملی شو چې د امریکا له ملاتړه برخمنې دي حمله وکړي نو اقتصاد به یې ویجاړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له ریاض څخه د کتنې په مهال ترکیې ته د ولسمشر ټرمپ د دې خبرداري په اړه د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی داسې انګیري چې پر کردانو د ترکیې د حملې په صورت کې د ټرمپ اشاره به پر ترکیې احتمالي اقتصادي بندیزونو ته وه. پومپیو وویل موږ د نړۍ پر ډیرو هیوادونو بندیزونه لګولي او د دې په باور د ټرمپ هدف هم ښایي همدغه بندیزونه وي، خو دا باید پخپله له هغه وپوښتئ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیې ته اقتصادي ګواښونه کوم ځای نه نیسي او نه هم دا هیواد له دغسې ګواښونو بیریږي.
نوریاس نوری و په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره افغان جګړې ته د یو سوله ییز حل موندلو په هدف له پاکستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کول غواړي، دا غیواد په کانګرس کې یو بل وړاندې شوی چې مخیل پاکستان هغه امتیاز بیرته اخیستل دی چې له ناټو سازمانه د باندې د امریکا د یو اتحادي په توګه ورکړل شوی دی. په دې اړه د پاکستان ډان ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکی د نجیب عامر اورو.
د امریکا په کانګرس کې یو داسې قانوني مسوده وړاندې کړل شوې چې که منظور شي نو د پاکستان نه به د امریکا د غیر ناټو اتحادي حیثیت واخیستل شي. دا قرارداد انډي بیګز وړاندې کړی چې په کانګرس کې د ریپبلیکنز ګوند غړی دی. د قرارداد له مخې که داسې کومه بله طرحه جوړیږي نو ورته به نوي شرایط ټاکل کیږي. پاکستاني ورځپاڼه ډان لیکي د قرارداد له مخې که په راتلونکي وخت کې د امریکا کوم ولسمشر وغواړي چې پاکستان ته یو وار بیا دغه امتیاز ورکړي نو ورله به پکار وي چې کانګرس ته دا تصدیق کړي چې اسلام آباد په خپله خاوره کې دننه د وسلوالو د خوندي ځایونو د ختمولو او د حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره پوځي عملیات ترسره کوي. ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر ته به دا تصدیق هم وړاندې کول وي چې پاکستان د حقاني شبکې د مشرانو په گرفتارۍ او قانوني کاروایۍ کې جدي ګامونه پورته کړي دي. همدارنګه که پاکستان یو وار بیا د ناټو سازمان نه د باندې د امریکا اتحادي جوړیږي نو دا شرط به هم وي چې کانګرس د دې خبرې تصدیق وکړي چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه د حقاني شبکې د خوندي ځایونو د مخنیوي لپاره ژمن دی او د افغانستان سره د دې خبرې لپاره هم همکاري کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی وشي. د ایچ آر دری اویا په نوم دغه قرارداد د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په دې موخه لیږل شوی چې پرې لازم اجراءات وکړي. د بل د منظورېدو لپاره ضروري ده چې د ټرمپ انتظامیه یې بشپړ ملاتړ وکړي او په کانګرس کې د ډیموکراټ ګوند غړي هم حمایت وکړي. ډان ورځپاڼه لیکي د کانګرس دننه او بهر د ډیموکراټ ګوند مشران هم وایي چې امریکا په افغانستان او شام کې ظاهرا نه ختمېدونکو جګړو کې تر ډیره ښکېله نشي پاتې کېدی، خو د ټرمپ انتظامیه له افغانستانه د خپلو سرتیرو تر ویستلو وړاندې دا باور ترلاسه کول غواړي چې که دوی وتل نو د افغانستان حکومت چې امریکا یې تر اوسه تر شا ولاړه وه نه رانسکورېږي. په همدې موخه د طالبانو سره د امریکایي چارواکو د مذاکراتو لړۍ هم پیل شوې ده. د ټرمپ انتظامیه غواړي چې د افغانستان ګاونډی هیواد پاکستان پر طالبانو خپل اثر او رسوخ استعمال کړي او هغوی دې ته رضا کړي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او افغان حکومت ومني. واشنگټن باوري دی چې اسلام آباد د دې خبرې په ممکنه کولو کې خپل رول لوبولی شي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
پاکستانی ډان ورځپاڼې د چین په سنکیانګ ایالت کې د اقلیتي وګړو چې ډیری یو غور مسلمانان دي د تعلیم او روزنې د حکومتي مرکزونو پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي یو شمېر پاکستانی وګړي چې له چینایي یو غوري ښځو سره ودونه کړي دي دعوه کوي چې د هغوی مېرمنې په دغو مرکزونو کې په زور ساتل کیږي. د دې لیکنې تفصیل درته وړو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم ترکیې ته د خپل وروستي سفر پر مهال د هغه هیواد له یوه ټلویزیون سره په مرکه کې د چین په مغربي ایالت سنکیانګ کې د یو غور مسلمانانو د وضعیت په اړه د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی د دغې موضوع په اړه لږ معلومات لري. عمران خان زیاته کړه دی غواړي خپله ټوله توجه په پاکستان کې د چین پر سرمایه کارۍ مرکوزه کړي. لیکوال محمد عامر رانا چې په اسلام آباد کې خبریال او د امنیتي چارو پوه دی وایي د چین حکومت په هغه هیواد کې د اوسیدونکو اقلیتي وګړو په تیره د یوغور مسلمانانو د مبینه ځورونو لپاره تر سختو نیوکو لاندې دی. چین اندېښمن دی چې د نړیوالو د نیوکې بعد د هغه هیواد د بیلټ اینډ روډ منصوبه او نورې نړیوالې ستراتیژیکې پروژې اغیزمنې کړي. چین تیره اونۍ وویل دی تیار دی چې د ملګرو ملتونو چارواکي سنکیانګ ایالت ته بوځي، خو په خبره یې چې هغوی باید د چین له کورنیو چارو سره غرض و نه لري. پاکستان اکثر وختونه د چین پر داخلي چارو له څه ویلو ډډه کوي، خو یو شمېر پاکستانی وګړي چې له چینایي یو غوري ښځو سره ودونه کړي دعوه کوي چې د هغوی مېرمنې په سیمه کې د بیا تعلیم یا روزنې په مرکزونو کې ساتل کیږي. دا سړي غواړي مېرمنې آزاد کړل شي. د لیکنې تر مخه دې مسلې د پاکستان حکومت ته ګرانه پیښه کړې. لیکنه د چینایي عالمانو په حواله وایي د تعلیم او روزنې مرکزونه د حکومت د هغې پالیسۍ برخه ده چې غواړي په ترڅ کې د سختدریځه سوچ او کړنو مخه ونیسي. دا عالمان دریځ لري چې د روزنې د مرکزونو په غربي او هم مسلمان هیوادونو کې د ورته پروګرامونو له ژورې مطالعې وروسته جوړ شوي، خو لیکنه وایي د غربي هیوادونو پالیسي جوړونکي بیا په دې اند دي چې چین غواړي په سینکیانګ کې د اقلیتي وګړو د تعلیم او روزنې پروګرام د خپلو سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لپاره وکاروي. غربي څېړونکي همداراز دریز لري چې د سینکیانګ په تعلیمي مرکزونو کې د سیمې اقلیتي وګړي په زور ساتل کیږي. د لیکنې تر مخه چین د خپلو دغو مرکزونو په اړه معلومات خپاره کړي خو شننونکي یې ناکافي بولي. لیکنه زیاتوي د چین د یوغور مسلمانانو مسله د مذهبي سخت دریځۍ تر هغې لویه ده او دا ځکه چې د دغې اقلیتي ډلې موضوع فرقیز، کلتوري او سیاسي اړخونه لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
ټاکل شوی راتلونکي فبروري میاشت د چابهار بندر پاړه د درو شریکانو افغانستان، ایران او هندستان ګډه غونډه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په دغه غونډه کې بل چابهار بندر څخه د زیاتې ګټې اخیستنې پر لارو چارو خبرې وشي، خو یو شمېر افغان سوداګر وایي افغان حکومت باید په یاد ناسته کې تر ډیره د چابهار بندر پر وړاندې پرتو سیاسي خنډونو افغان تجارانو ته د بازار موندنې په اړه خبرې وکړي. ناجیا ساپای معلومات راکوي.
د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ د چابهار د هوکړلیک د تعقیب له لومړۍ ناستې وروسته اوس ټاکل شوی چې په فبروري میاشت کې د یادو هیوادونو ترمنځ بل ناسته هم جوړه شي. افغان حکومت وایي په دې ناسته کې به تر ډیره له چابهار بندر څخه د غیزمنې ګټې اخیستنې په تړاو بحثونه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبه په ورځ وویل
د چابهار بندر په تړاو به راتلونکي ناستې په هندستان یا افغانستان کې جوړ شي. له ناستو زموږ هدف دا دی چې وکولې شو له چابهار او شمیر نورو لارو څخه د افغانستان د صادراتو لپاره اغیزمنه ګټه واخلو. دا یو تخنیکی ناسته ده چې څنګه موږ کولی شو چې له چابهار بندر څخه څنګه ګټه واخلو.
چابهار بندر چې تیر کال د ولسمشر اشرف غنی او د ایران او هند مشرانو لخوا رسمن پرانیستل شو، تر ډیره هند راغولی. تمه ده چې دغه بندر به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند به هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د همدغه بندر لاري منځنۍ آسیا ته صادر کړي. د مالونو د بارولو مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټولې چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازیو له غونډې وروسته د هند دولتي شرکت ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نومبر میاشت کې د چابهار بندر پروژه له هغو بندیزونو مستثنا کړه چې امریکا پر ایران لګولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي بیا وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه نږدې 1.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. ایران هڅه کوي چې چابهار بندر د ریل پټلۍ په واسطه د زاهدان له لارې چې له پاکستان او افغانستان سره پوله لري له مشهد ښار سره چې ترکمنستان سره نښتی وصل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال توفیق داوري د دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په تړاو راتلونکي ناستې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید په دې ناسته کې تر ډیره د چابهار پر وړاندې پرتو سیاسي خنډونو او افغانستان ته د بازار موندنې په اړه خبرې وکړي.
افغانستان حکومت اول دغه سیاسي ستونزې په دې باندې ډېر بحث وشي او یو جدي اطمینان د هیواد پانګوالو ته ورکړل شي چې که چېرته هلته نوره پانګونه کېږي یا د هغه لارې نه مالونه تګ راتګ کوي دوی ته به کوم مشکل او کوم محدودیت به په دوی باندې نه وي. بنیادي امکاناتو برابرول هلته د دې هندي شرکت د خوانه
نوموړي همدارنګه وویل چې د چابهار بندر په ودې او پراختیا سره به د افغانستان په ترانزیت او اقتصاد کې د پام وړ پرمختګ راځي او له دغه هیواد د ډیرو صادراتو زمینه هم برابرېږي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي هڅه کوي تر یوې میاشتې پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې بشپړې اعلان کړي. د دې کمیشن مرستیال ویاند علي رضا روحاني دغه څرګندونې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلانېدو وروسته بېګا د مشال راډیو افغان څانګې ته وکړي او ویل چې د ډیرو ولایتونو نهایی نتیجې پښپړې شوې دي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلانې دوه وروسته خلک له نن څخه 48 ساعته فرصت لري چې د دغو نتیجو په اړه خپل شکایتونه او اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویان علي رضا روحاني وویل چې د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې اعلان دا نه مشخص کوي چې څوک بریالی شوی او څوک ناکام دي. هغه څه چې د کابل او د نورو انتخاباتي حوزو د لومړنیو نتایجو په توګه اعلان شوي، په هیڅ ډول هغه به نهایي او واقعي نتیجې نه وي او په لومړنیو پایلو کې بریالي او ناکام نه مشخص کیږي. هغه کار چې موږ کوو د لومړنیو نتیجو په اړه د شکایتونو او اعتراضونو ثبتول او هغو ته رسیدګي او په اړه د قانوني پریکړو کول دي. شاوخوا یوه میاشت څو ورځې وخت لرو چې دغې قضیې ته رسیدګي وکړو. ښاغلی روحاني زیاته کړه چې وروسته له هغې چې د ټولو شکایتونو او اعتراضونو په اړه زموږ اجراءات پای ته ورسیږي، د ولسي جرګې د نهایي نتیجو د اعلانولو پروسه به هم ټوله بشپړه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون دوشنبه له شاوخوا درې میاشتو ځنډ وروسته د کابل د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلانولو سره د رایې ورکوونکو او کاندیدانو اوږد انتظار پای ته ورسوه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د کمیسیون دغه اقدام په دې هیواد کې د انتخاباتو پر سر د رامنځته شوي ولاړ حالت پای ته رسیدل ګڼي. ښاغلی رشید دغه راز هیله وښوده چې د شکایتونو او اعتراضونو بهیر هم په وخت بشپړ شي.
وختن هم د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې دوی خپل کار په دقت سره او د قانون په چوکاټ کې د عدالت په تمین سره باید ترسره کړي. ټول معلومات او هغه جزئیات چې شکایت کمیسیون ورته ضرورت لري هغه د هغوی سره شریک کړي، تر څو خلک هغه کومه تمه او توقع چې لري چې لومړنۍ پایله وروسته کیدای شي شکایتونو ته درسته رسیږي او عدالت تمین شي هغه پر ځای شي.
د ښاغلي رشید په وینا د کابل د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په بهیر کې فساد د ځینو رایو ورکېدل او د لومړنیو انتخاباتو په اعلانولو کې ځنډ هغه مواردو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراتو یې د خلکو اعتماد ډیر کم کړی دی. خو دې کمیسیون ویلي چې مشکوکو مواردو ته د رسیدګي په خاطر د کابل د لومړنیو پایلو اعلان دومره وځنډید.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د سوابای په کالوخان کلی کې د هندوانو د یو پخوانی مندر ودانی په ډیر خراب حالت کې ده. د کلی اوسیدونکو وایي دوی اندېښنه لري چې دغه ودانی به پریوزي او شاوخوا کورونو خلکو ته به تاوان ورسوي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لرغونو آثارو د خوندیتوب محکمې چارواکي وایي دوی په کالوخان خپل استازي ولیږي او د مندر ودانۍ د رغولو په برخه کې به لازم اقدام وکړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا سوابه کالوخان سیمه چې د پښتونخوا په زړو او تاریخي سیمو کشمیر کېږي، پکې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د هندوانو یو زوړ عبادت ځای یا درمسال دی. دا چې دا څومره زوړ دی نو ځایي مشرانو د یاد نه هم بهر ده. یو مشر چې عمر یې د اویا کالو نه سیوا دی، حیات میر بابا، مشال لیډو ته په دې حق لوای
کوچې نه که څنګه ستاندان کې چې پاکستان جوړو نو هغه ریډ نه درو یا یا پاتې شو نو هغه نو څه چې کوم دی نو یا صاحب په ځکه کاله یا شل دې دا شان بند پروتو بیا و څه کول لاره سنتال کې او پاکستان جوړو
دغه درمسال چې د کالوخان د آبادۍ په منځ کې هم د هندوانو د وخت په یو بازار کې جوړ دی. ګیر چاپیره خلق وایي چې هر وخت د یره ترخیخ کار وي، ځکه چې د دوی په وینا آبادی ډیره زړه او خرابه ده او سو هم را پریوتی شي. د سره تړلې دیوال په دیوال اوسیدونکو او تن جان مشال لیډو ته وایي
د دې په تیر شوي زلزله کې ډیره ډیره دیوال شلېدلې دي. ټول د دې د لاسه موږ ته سخت تکلیف شي. موږ هم هر وخت یره کې په باد باران کې په زلزله کې موږ یریږو او موږ غواړو ته کوم چې دیوال دی د دویم چت نه ټول تر ویخه پورې شلېدلې دي.
هم د دغه سیمې یو ځوان عثمان خان وایي چې د دې درمسال جوړول ډیر مهم ځکه دي چې یو خو د دې دارا پریوتو ویره ده او بل دا چې د دې درمسال او خوا کې ورسره د مسلمانانو د عبادت ځای یا جومات دیوال شریک دی، نو دا د هغه وخت د مذهبونو ترمنځ ورورولي او هماهنګي ښیي چې د کم دا وخت دې ټولنې ته ډیر ضرورت دی.
ویس قسم داسې خبره نه وه چې دا نن کوم کوم پښتنو کې په مسلمانانو کې کومې فرقې جوړې شوې دي یا مذهبي انتها پسندي راغلې ده. نو هغه وخت کې زموږ په مشرانو کې د کومونه ډېر برداشت و ډېره دغه وه پکې دا د هغې وخت د زمانې د خلکو د برداشت په باره کې یا د مذهبي ازادۍ په باره کې یو ډېر لوی نښه ده زموږ سره.
ولې په دې لامو چې کله د خیبر پښتونخوا د لرغوني اثارو د محکمې یو چارواکي نواز الدین سره تماس ونیول نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې کالو خان ډېره زړه سیمه ده او د دغې علاوه په ټوله سوابه او بیا په خیبر پښتونخوا کې ډېر داسې ځایونه دي چې دوی برخه کړې دي خو لزنو ته پکې لا دوی نه دي تلې. نو دوی ژمنه وکړه چې ډېر زر به دغه له هم خپل ځایي کسان ورولېږي او چې څه ګامونه هم پورته کول پکار وي هغه به پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خپرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو، په پیښور کې موسیقار او هارمونیم غږونکی نذیر ګل استاد د موسیقۍ د زده کړو یو مرکز یا اکیډمي لري. د ځوانانو ته د سندرې ویلو همداراز د بیلابیلو سازونو غږولو چل ور زده کوي. په پیښور کې د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان د نذیر ګل استاد دغه اکیډمۍ ته ورغلې ده او له هغه سره د خبرو پر بنسټ یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پېښور د موسیقي په اکیډمیانو کې یو اکیډمي چې یو استاد پکې د موسیقي ابتدایي زده کړې زده کوونکو ته ورخایي. په دې کې د هر عمر زده کوونکي دي، ځینې خپل شوق او ځینې خپلې پیشې د اکیډمۍ ته راوستي دي. پېښور ښار ځینې وړې د موسیقي اکیډمۍ لري، خو خیبر پښتونخوا کې د موسیقي منل شوي استاد نذیر ګل د اکیډمي په دې کې د ټول نه جدا ده چې پکې د موسیقي د یوې اله زده کړې نه ورکړې کېږي، بلکې د سندرو، باجې، رباب، تبلي، شپېلې او د کلرینټ زده کړې هم ورکړې کېږي. حضیر صاحب دی اکیڈمی کې شپږ زده کوونکي دي چې په کې څلور جنکې هم دي. رباب غږون کې غفران دی چې د پېښور اوسېدونکي دي او خپل کاروبار لري، خو د وړوکوالي شوق له وجې رباب زده کړې. دی وایي چې په وړوکوالي کې ورته له کوره اجازت نه و، خو په خپلو خپو ودرېدو پس کور له خوا ورته اوس څه نه ویلې کېږي.
دنیا غلط کارونه نه پېسړې یو خواته کنه، یا اوس فضول ناسته یا داسې بل چا سره یا یو خوا بل خواه نه، دا خپل رباب سره شوق دی. بس یو خوا ته ناستې ریکسل پې کوه، پریکټس کوه.
پاکستان او بیا په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ترهګرې له وجې د ژوند هر برخه متاثره شوې وه. د موسیقي شعبې ته هم نقصان رسېدلی وو او نه یوازې ځینې هنرمندان له خپلو سیمو تللي وو، بلکې کار روزګار به یې هم نه شو کولی. خطبله وهونکی سلیم وای چې حالات اوس هغه سي نه دي چې څو وخت به یوازې په بیٹکونو کې محفلونه کېدل.
کورونو کې به اکثر لا بداسې مرګره په کرا چې کمرې کې پروګرام بار به مونږ نه کول. څو څو زورا زو او سالات ماشاالله ډېر ټیک شوی، ښه صحیح. بس اوس خبره نشته ده کې اوس الحمدلله ډېر خوشاله یم.
د بی ایس سی زده کوونکي شارمان په وینا چې د سندرې زده کړې لپاره د خپل پلان نه پټ راځي، خو مور خویندو او وروڼو ته یې معلومه ده. د خپل کیسه کوي چې یو وار اسکول کې په سندري انعام ګټلی وو، خو پلار ته یې لیري نشو ویلي. د زیاته وی
سنگران هم کتل، خاص دا بریالي سمدی ډیر اورم، ارون بچا صاحب کنه دغه مقام ته هم نصیب دی څه پته لګي ورسو نه رسو. شو کوم ډیر زیات غټ ارمانم، دا سی ته خامه پنکاران نه یو زما شو کنه لکه دغه مشکلات ستدي، لکه سو کوئی کو سو کوئی مکه کور کې ورته پته دی ورس زیات دغه وی مکه ورا بار خلک بس وینځم چې زه تاسو به خلکو بار خلکو ته ګوره کو خپل ځان نه وړي. په پښتو کې دا دغه بد ګڼل کیږي، دي تاسو پک کته لیکي کو دا تنداستو سوجونه.
دا د شپېلې غوندې یوه د موسیقي آلوي چې مسرتي د زده کړې لپاره د پاره چینار نه راوستې دي. مسرت خواهش لري چې یو ورځ به د پغټو پروګرامونو کې لنور موسیقارانو سره دا غږوي.
یو استاد ته زموږ کلی والو نو غوي به غول نو بس هغه ورو ورو شاف نه پیدا شو. بیا موږ کوشش دا وکړو چې پیښور ته استاد ته راو.
استاد نذیر ګل د اکیډمي شاخوا دولس کاله وړاندې جوړه کړې وه او تر اوسه پورې د اکیډمۍ کې زده کړې ورکولو نه علاوه وږمې، ماجبینی، نازیګبال، ګلپاڼې، غزاله جاوید، وصال خیال او خالد ملک غوندې نور سندرغاړو ته تربیت ورکړي، خو استاد نذیر ګل خفغان لري چې خپل بچو کې چا دا هنر زده نه کړو.
یاره د بد مرغه زما یو زویم دا کار نه کوي، هغوی بس خپل سرکاري جاب کار کوي، کارونه کوي، سلور زامن مې دي او بس هغوی خپل لکه ورته وایي دا زما یاران زه خو لکه خپل ډېر غریب سړی ما او ډېر عجز سړی ما، خو چوکې زما ملګري زما دوستان زما یاران ډېر لوی لوی عہدو باندې دي، ډېر لوی لوی خلک دي دلته ماته راځي، خو هغوی ورته وایي چې یاره تاسو زده کوي یو نیم تن پکې زده کوي، که تاسو مثال دا پلار مړ شو ستاسو فن ختم شو، نو زما بچی بس زده کړی نه دي او نه زده کوي، خو دې سره شو نشته.
استاد نصیر ګل په وینا چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته په سرکاري کچ د یو اکیډمۍ جوړولو تجویز ورکړی و، پسې چې لا تر اوسه غور نه دی شوی، خو دی وایي چې د دغه غونډې وړې اکیډمۍ به د صوبې لپاره ښه هنرمندان مخې ته راولي.